سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سکال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبه پر ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او معیوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلې. د خبري اژانس د بیلابیلو هیوادونو د احصایو پر اساس د مړو شو کسانو شمیر تر زرو زیات ښیي. په همدې حال کې مصري چارواکو په سعودي عربستان کې د 1400 بېدرکه حاجیانو راپور ترلاسه کړی چې د هغو له منځه 600 تنه مړه شوي. پر مصریانو سربېره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنګال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړه شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د پېښور محکمې دغه پرېکړه پرون د جون په 9 د کډوالو په نړیواله ورځ وکړه. له محکمې څخه د تیر کال د اکتوبر په 23 یو 1300 افغان هنرمندانو غوښتي وو چې د دوی ځورول دي ودرول شي او پناه دي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پر اساس د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 1,600,000 افغانان ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده پرون رسنیو ته وویل افغاني غالۍ امریکا، هند، پاکستان، چین، ازبکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي. یو مهال غالۍ د افغانستان په صادراتو کې مهمه ونډه لرله، خو په وروستیو کلونو کې افغانستان ډېرې غالۍ د پاکستان له لوري اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د ورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلونو د راتلو خبرداري ورکړه. د اپریل او مې د میاشتو سختو ورښتو او سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اسرایل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران پلاوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلې. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرایل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوې نوې جبهه پرانیزي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل دفاعي ځواکونو ویلي فضل ابراهیم چې دوی ترګر بولي د لبنان په جنوب کې د دیر کیفا په سیمه کې د اسرایل الوتکو په دقیق برید کې وژل شوی دی. او د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ سیالیو کې بیګا اسپانیا په یو ګول ایټالیا ته ماته ورکړه. د دوی لوبه په بی ګروپ کې وه. اسپانیا په هغه ګول بریا خپله کړه چې د ایټالیا لوبغاړي ریکاردو کالافیوري په تیروتنې په خپل لوري ووهه. همدارنګه له سی ګروپه بیا دوه لوبې مساوي شوې. سلووانیا له سربستان سره 1-1 او په دویمه لوبه کې هم انګلستان او ډنمارک 1-1 مساوي شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. تمه ده چې نن د جمعې پورې از د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. دا غونډه د دوه هیل درې می غونډه نه ورځې مخکې جوړیږي. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه وښوده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جنې چې په پاکستان کې دي وایي هلته له سختو ستونزو سره مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي، په کرا باندې پکې ژوند وکړي، نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یوه فابریکه جوړه کړې. هلته په کار ګمارل شو ځوانانو له ډلې یو تن وایي
دغه کارخانه کې کار کوو، مونږ غواړو چې دغه کارخانې نور هم زیاتې شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو تاسو دم دې باعث دغه ده چې بیکاره دی واجیزي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. دا غونډه د دوهې له درې مې ناستې نه ورځې مخکې جوړیږي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي د دوهې په غونډه کې به د دوی پلاوی ګډون وکړي. عصمت ساروانو نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتنبای وابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کنفرانس او د ښځو او نجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په اړه بحث وشو. له بلې خوا په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي فوګانګ ویلي چې له روزوا اوتنبای وا سره د افغانستان د وضعیت په باب ژورې او ګټورې خبرې کړې دي. د په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې چین به د افغانستان د یو دوست ګاونډي په توګه د یونما له کارونو څخه په کلکه ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله ثبات او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې ټاکل شوی دغه سازمان د سرطان میاشتې په 10 او 11 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د دوی پلاوی به د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې برخه واخلي. ذبیح الله مجاهد د جوزا په 28 رسنیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په دې غونډه کې ګډون د افغانستان په ګټه ګڼي. طالبانو د فبروري په میاشت کې د دوی د شرطونو د نه بدل کېدو له امله د دوحې په دوهمه غونډه کې ګډون ونه کړ. په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و چې د دوی پلاوی به د افغانستان د اصلي او یوازیني استازي په توګه په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایند فرهان حق د سه شنبې په ورځ وویل چې له طالبانو سره د دوحې په درېمه غونډه کې د افغانستان د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند کیږي. د دوحې په دوهمه غونډه کې یو شمېر کسانو د افغان ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب ګډون کړی و. که څه هم ملګرو ملتونو تر اوسه د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان ښځو د استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار اداره وایي چې ملګرو ملتونو په دې غونډه کې افغان ښځې له ګډونه منع کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته د ګرځول شو افغان جنو او ښځو پر نامعلوم برخلیک اندېښنه ښکاره کړه. خپل هیواد ته د افغان ښځو او نجونو پر ستنېدو اندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې طالبانو افغان ښځې او نجونې د تعلیم او کار له حقه محرومې کړي. سره له دې چې پاکستان په 2 میاشتو کې تر 500,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته په زوره بیرته استولي، ملګري ملتونه وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 500,000 ډېرو افغانانو ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو په چیره بیا د ښځو او نجونو وضعیت ته بې پامي ونه کړي چې له پاکستانه له شړلو وروسته له جدي ننګونو سره مخامخ دي. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو ډېرو کډوالو شکایت وکړ چې پاکستاني پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او په زور یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې چې پر خپله اکسپانه یې خپور کړی دی، د طالبانو تر واک لاندې په افغان ښځو او نجونو باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې چې په دې کې د هغوی د زده کړې، کار او له کوره د باندې ګرځېدو د آزادۍ محدودیتونه شامل دي. دغه سازمان ویلي له هغه وخته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استل پیل کړي، ښځې او نجونې له یو ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. دا خبرداری د ملګرو ملتو د خوړو د ادارې له هغه راپور سره هم مهاله خپریږي چې پر اساس یې ویل شوي چې په تیرو اتو میاشتو کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان په زور افغانستان ته شړل شوي دي. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو جبري ایستلو د بشري حقونو د سازمانونو سخت غبرګونونه پارولي دي. ډیری نور افغان کډوال چې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې دي هلته د ژوند د شرایطو له سختوالي شکایت کوي. په پاکستان کې ډیره نویدی افضلی او په ایران کې میشتي آرزو قربانی آزادی رادیو ته وویل
د امارت له راتل څخه مخکې مشول حسین روان او امارین بعد مارشلو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپله کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 8 کلن.
پرون د جون په شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام په یوه راپور کې وویل چې د 2021 په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته تر 1,600,000 ډیر افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې پروګرام پر اساس په دغو 1,600,000 کډوالو کې لویه برخه پاکستان او ایران ته مهاجره شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو هیوادونو د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپلې پولې سختې ټینګې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې وویل چې د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او ډیرې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه سره په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو خبري کړې دي. دوی هلته د سختو ستونزو څخه شکایت کوي.
زما له خپل حياتي راځي ماشين وسمنه کیږي په لږ 15,000 روپۍ ماشين دي زاغانه شمغسته زه کرایانې ورکم کور او ساتم خېټو.
د شکلنا نادیا کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په محل پاکستان ته راغلی دا نادیا مشال لیډی ته وی چې دلته د کډوالۍ ژوند کې د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. دا وایي چې 15 لونه او 2 زامنې دي نشي کولای کډوالۍ کې د دوی خرچي برداشت کړي.
زمما مېر د ډار بار وته نشي چې بار وزي پولیس والا وګوري په پټه واپس کور ته راشي او ورکوټې زوی مې دي دوه سو دیار لسو کال دی هغه ته شور نه هته منتوان مې لګولې دي بس کچا کورم دی هلته پراتی ډېر مشکلات سرم سر دی وسم کیږي نه واړه واړه بچیم دي.
خبریاله مینا اکبری درې کال وړاندې د تورخم دلاري پاکستان ته راغلې ده. مینا اکبری وایي چې دلته اول پیښور کې ژوند کولو او بیا اسلام آباد ته راغلا. هغه وایي چې افغان کډوال دلته د معاشي سره سره نورو ستونزو سره هم مخ دي.
چې کله یو افغان وغواړي چې کور ونیسي په کرا باندې پکې ژوند وکړي نو په اسانۍ باندې څوک کور نه ورکوي. وایي تاسې افغانان یې، مونږ افغانان ته کور نه ورکوو. او دلته چې کوم دا د کار زمینې ته که مونږ وګورو افغانانو ته بالخصوص افغان خبریالانو ته په رسنیو کې د کار زمینه هم ډېره کمه ده.
پېښور کې ژوند کوونکی کاندي صافي کال 2002 کې افغانستان کې د طالبانو لومړي حکومت نه پس پاکستان ته کډواله شوې ده. کاندي صافي د افغان کډوالو خزینه غړو حقوقو د پاره هم مبارزه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي چې 2021 کې راغلي خزینه لډي رستونز سره مخامخ دي.
هغه ته دا احساس شوی وی چې مار څخ بل د لاس اور کړی دي، ما چې دومره کار کړی او دومره می جاب کړی و یار سو یو حیثیت می سره جوړ کړی و خو ما د لاس اور کړل. زما فیملی مور پلار خوندې ورونه دا ټول د لاس اور کړل. هغه سره دلته هم زه سکون نه لرم، هغه سشوان نشم کولای. کدوی څومره تعلیم کړی وي دوی نشي کولای دولتي ادارو کې وظیفه واخلي خپل هغه کار سرته ورسوي. دوی د اقتصادي مالی ستونزو سره هم مخ دي.
د پاکستان حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکي کډوالو دپاره د پای نیټه ټاکل کېدو وروسته د روان کال اپریل میاشت پورې 15,500 افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. کاندي صافي هم هر وخت په زړه کې دا یره لري چې کوم ورځ به دلته اخیری شي او د نورو افغانانو شان به دا هم له دې هیواده وباسلی شي.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او د هوا د حالاتو له کبله یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول ستانه شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د چهارشنبې په ورځ ډبلیو ایف پی په خپله ایکس پاڼه یو ویډیویي راپور خپور کړی او ویلي دي د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو دوام او په دغه هیواد کې د هوا د حالاتو له امله د رامنځته شوي ناورین په پراخېدو سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له پاکستانه د هغو راستنه کړل شویو افغانانو په اړه اندېښنه کوي کوم چې له دې امله زیانمن شوي دي. ډبلیو ایف پی وایي په دغه هیواد کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمېر افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته په زور راستنه کړل شوي یو ځل بیا له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ زیاته کړې چې د تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر نیم میلیون ډېر کسان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي افغانان هم وایي چې سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي، اوس په ګرمې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادو کډوالو له ډلې یو هم امیر محمد دی چې له پاکستانه راستون کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل بغلان ته راستون شوی و چې سیلابونو یې کور ویوړ او اړ شو چې له هغه ځایه کډه شي.
خو موږ په پاکستان کې وو څلور پنځه میاشتې شخوا بکی راغلي دورونو مل خراب شوی سوي بچا مو باسلې دی او دا چې دی پلیستیکان دا چې ګرم سي لکه چادر وره ګرم واکه شومان مو غریبان ګر سر نه جوړ سي دي.
له پاکستانه یو بل راستنه شوی شبانه هم ورته شکایت لري.
کله چې سیلاب راغی موږ د خلکو په کورونو کې اوسېدو او مجبور شو راغلو دلته ځان ته مو یوه چاره وکړه. زما زوی شهید شوی، میړه مې مړ شوی، کونډه یم. زما ماشومان او لمسیان له ما سره دي. موږ ځای نه لرو، خیمه نه لرو. زما ماشومان ټول ناروغان دي، دا نه پرې راختلي. موږ مرستې ته اړتیا لرو.
ډبلیو ایف پی تر دې مخکې په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله اوس هم خدمتونو ته لاسرسی یوه ستره ننګونه ده، ځکه ډېرو کلیو ته نښلیدونکې لارې پرې شوي دي. د سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې وروستي ویجاړوونکي سیلابونه ښایي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیات شي او په ځپل شویو سیمو کې به د خوړو د نه خوندیتوب ناورین چې لا له وړاندې موجود و لا پسې زیات شي. په افغانستان کې طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو له خپلو کورونو څخه د راستنېدونکو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د انساني مرګ ژوبلې خبر ورکړ او وی ویل چې د روان کال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي وو چې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10000 ډیر کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 80000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړ. دغه ریاست وایي د زمري میاشتې په 10مه او 11مه په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې ده چې د ورښت اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې ښودل شوې ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتو مخکښو لوبډلو د سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هند ماته وخوړه. هند چې پچه ګټلې وه د میدان او پیچ شرایطو په کتو لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړ. هندي لوبغاړو د اتو وکټو په بایللو د شلو ورونو په لړ کې 101 منډې وکړې. راشد خان او فضل حق فاروقي هر یو درې درې وکټې واخیستې. یو لوبغاړی نوین الحق وسوځو او بل رن اوټ شو. په بیټنګ کې د افغانستان پیلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. رحمان الله ګربز په اتو توپونو 11 منډې وکړې. حضرت الله زازای او ابراهیم زدران بیا تر هغه هم په کمو منډو وسوځېدل. په منځو آرډر کې عظمت الله مرزي شپږویشت او نجیب الله زدران 19 منډې وکړې. د هند لپاره سوریا کمار یادف په 28 توپونو 53 منډې وکړې. په بالرانو کې جاسپریت بومران 3 افغان لوبغاړي وسوځول چې یوازې 1 منډې ورکړې وې. افغانستان به د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام کې 2 نورې مسابقې هم لري. له آسترالیا او بنگلاديش څخه د بری په صورت کې بل پړاو یعنی ما پایلو به ته د وتلو چانس لرلی شي. افغانستان به د یکشمې پر ورځ له آسترالیا سره مخ شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندوز کې یو افغان سوداګر د اکسیجن د تولید یو فابریکه جوړه کړې. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندوز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. د دغې تولیدي فابریکې په جوړېدو سره یو شمېر وزګار ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي.
بسیار خوشاله هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود.
اولادی لاره خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلنه تاوله پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوم. منګه غواړم چې دغه سي کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان په کې کار وکړي. او دا ځوانان چې خارج ولرو د سي دم دې د 22 تاګه چې بیکاره دی واجیزي کار ول به خارج مملکت وته زی.
په کندوز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډېر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندوز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
زموږ د تولیداتو بازار ښه دی. له خپل کار څخه راضي یو. پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندوز یو اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغې فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیری دی کندوزیانو ته. موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس ساري امراض موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو. او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شوه او د کندوزیانو ضرورت به بیرفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندوز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندوز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادعا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی سلف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي. لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي. په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چاته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې د انګارانو په وینا تیرو کلونو په پرتلۍ کارونه پکې شوي. دوی وایي پخوا به په اخترو کې بازار ګرم و، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوې چړې، چاقوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم دا شیان تېره کول، خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنی په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوري سوري جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګې دي په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه خو خوسه کالی بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې و دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زمونږ بازارونه تا خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. دا چې دا مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپل کاروبار کوم، خو کارګر سره یم، خو زموږ کاروبار چې کم دی څه کال ډېر کمزورې دی. بس اقتصادي حالاتونه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به مونږ ډېر کوو، خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیان چې پوخا به د کرکیلی وسایل هم جوړبل، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کم شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست اوس هم ورزو د تاسو غږونو ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس فعلاً دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایای مونږ مشکل د پایای مونږ نه لرو. بیا پایای را تره ولګولی ده شنوار ولسوالۍ کې پایای موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي. تر پایای ولري اللهم سلام كامل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ہلمند څخه می تماس نیولې دي. دا زمر د علاقو مزکړي ر شایسته مزکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خایښ مر د وطنداران دي مزکه سمې دي. خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د ځمکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. ځکه مشایسته دي پراخ ځمکې لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د سګنی حج په مراسمو کې د مړو شو زیارتوالو شمیر تر زرو واوخت. د حج د سږ کال مراسم په داسې وخت کې په ځای کېږي چې هوا خورا توده ده. په مکه مکرمه کې د دوشنبې په ورځ تودوخه د سانتیګراد 250 درجو ته رسیدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ شاوخوا 1.3 میلیون خلک چې پکې زاړه او مایوب هم شامل دي د حج په مراسمو کې برخه اخیستې. د اسوشیټ پریس خبري اژانس راپور له مخې یو عرب ډیپلوماټ وویل یوازې د مصر د مړو شو زیارتوالو شمیر لږ تر لږه 600 تنو ته رسیدلی. پر مصریانو سربیره د پاکستان، اردن، اندونیزیا، ایران، سنگال، تونس، عراق او هند د زیارتوالو مړینې تایید شوي. پاکستان پرون تایید کړ چې لږ تر لږه 15 زیارتوالي مړ شوي دي. د حج په مراسمو کې د زیاتې تودوخې له کبله د افغان زیارتوالو د مړینو د شمیر په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان څخه سږ کال 10 زره تنه د حج په مراسمو کې ګډون لري. د پېښور عالي محکمې د یو حکم په صادرولو پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان په تیرو 5 میاشتو کې د 500,000 ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل په بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردک، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان کې د جمعې پر ورځ باران اوریږي. د اسرائیل پوځ وایي پرونې د لبنان په جنوب کې د ایران پلوه حزب الله د یوې ډلې مشر وژلی. په همدې حال کې داسې اندېښنې شته چې ښایي د اسرائیل په شمالي پوله کې نښتې په جګړه کې یوه نوې جبهه پرانیزي.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه ترما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا مونږ ویلی شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېر زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته کی ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه یو زائد موقت د همسایګانو پختنه چې کوي تابان یو خام سایه کولی شي مونږ ډیر ښه تاثیر ولري او بعد همسایه بارکس ډیر بد تاثیر نو بهتر دا ده چې کجیر ته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته خلک اوسي مثلا خام سایه اوسي نو ما په نظر دا خواله بدواله ټول مونږ پر اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپل خو سین او یو خام سایه به وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کړي کجیر ته خپل خام سایه ونو وسي مساحوینه خسته ازار ازیت ورسې خلق ته نو تابان نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چیرته همسایګان بد اوسي نو تابان مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پر اړه لري که چیرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابان دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستد حتماً اوریدلی چې وای از صد خیش یک همسایه
خیش
پدې اکل کړنا واچوي
بالکل تاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ په یو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښېږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پیښېږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي هڅه خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سیاهګان د ډېر حقوق ورکو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې هم سیاهګان مونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیث معلومی همسایگان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ وغواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه اوسو نه دا چې دوی په چارو کې بېله حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنې دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو د همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک اوسي دا موضوع له ګروخانه ده
یعنی به څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وای موږ وای کنه چې وای د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مسندانو لاسوونه کوي تر څو مونږ دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چمدا د دې بشو چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مو په دې باندې اوره شو چې تر څو مو دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم باندې کړه
په کلیو کې خوښاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسی یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایا بل همسایا د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلی دی ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور چې کوي څو منزله نو بهتره دا ده چې خپل هم سه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري که نه لري یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصولو کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي یا مثلا خرڅ کړي
مجبوریتونو لمخ زین کسان دیتا آرلی چی خپل کور پا کرایا ورکی او دی او بل زی ووشی دی سر آرلی چی کلونه کلونه گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا په کرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور په کرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبه ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل هم سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي دې کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمرینیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان دي چې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب که مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده، خو څومره په لوی ستونزه بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې، نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دی یو بل لاس باید خپل هاتھ توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثر اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، نو که چېرته همسایه به حد دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري، خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي، همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي، ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي، خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی، هغه نور سبق چې زه سلامت خپل هم سات سیم کړی، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خو ماتو یا دا خراب وو. نو دا خپل هم تاسو پر دې دې کې نه او دې بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي، چې حتی ډېرې دې باعث کیږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دا موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره ښایسته ده، پاک دي، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي، دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري، یو دا خنه ده. خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبیه کړو، هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره، یا مثال د مېرمنو لپاره ډېره هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا یې ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دلته زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دلته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو، توی چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات د مثال نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر ده خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی یم یم سایه زوی مثلا په چپیډ او هی امدا سپنه یا مثلا کوبل مثلا مال خی دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړ سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی مستقیم دی اما دی یم سایه زوی یا مثلا هغه تک مثلا مال خی دا خپل مګا وډی دا مثلا مال خی دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي، لکه څنګه چې مخکته اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي ترڅو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخرې پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغوی سره کوم بر بد خرد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. او اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د همسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، ترڅو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي، لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی یو بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هل د دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي، دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل دی، خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته مو سره کړي، موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې، حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوئ تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده، دا تاسو حق ده. نو یعنې ډېر زیات مانه خوشحاله و، تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث و چې موږ خپل ښه و یا مثلا دویم ښه و، مرسته سره کړې ده، ټول سپور دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری